درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات به قبول کی قدر منو کور زکون کو زبرشا پار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول قدر منو کور زکون کی برات رو جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بوم پته نه رنو ګل علی زکون کول ک سرنګ چې زمرا تاسو د نن ورځې درسي مضمون او ټول کی جغرافیا مضمون پنځم لوستې نه لمن نیم چې تاسو ټول قدر من زکون کی د لستر پای پر سر ملتیا او کری او یو سز د کری رنو ګل علی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست په کې تاسو ته مخې تاسو ټول قدر من زکون کو نه هل لرم مخکې لدین چې تاسو لوست په سی تاسو ټول قدر من زکون کی به لخر زنا سره خپل دوم ټول کی جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسم سره نوٹ کړئ. رنو ګل علی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او کړنه دي چې نن ورځ به موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث ولرو. هم چې نن رنو زکون کو د کتاب صفحه له نوښتې مینه پیل افغانستان اقلیم، دویم دشتی اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانه‌ای اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم استپی یا هم شلورونکی اقلیم، اووم غرنی یعنی الفی یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه، لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. رنو زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. رنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریشې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنی ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې دی پخپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنې شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه په کښې کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنۍ اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځانګړنو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده. او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنې د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خاصه د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان رنو زده کوونکو دویم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت چې وي د واورې په شکل سره وي. او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چېرې موږ تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو نو له سړې هوا سره اتمنځو پری مخامخ کیږو. همچنان درنو زده کوونکو دریم اقلیم مدیترنایي اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو، هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنی په جدي او سرطان کرښې باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري، پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترنایي اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ مېوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اورېږي، یعنی یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سړي، زنغوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د مونسوني اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورښت په ژمي کې وي او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزني، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي، چې په دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو شپږم اقلیم چې دی، هغه غرنۍ یا هم الپي یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي، چې دا د نامه څخه معلومېږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. نو خوږ زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورښت چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نشنه کېږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سرو کال واورې او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی، چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزني ناور پکښې کې هم موجود دي، چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږ زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره شناسي واوسېږي. اوس هم د لوس په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو، چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږ زده کوونکو، که چېرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافیې موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي، چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي، چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډایینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرد او وسپنه، سرب او مس پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازنی هغه لامل دی کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلی دی. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی، چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی، چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي، چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزی برخه کې په پراخ سمو سره نیول، یعنی مرکزی برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغه غرونه لړۍ نیولې دي، چې ختیځ هندوکش دی په خپله درنو زده کوونکو. ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د خاوک تر کندو پورې غځېدلی دی، چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1050 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیځ هندوکش چې دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیاتې لوړوالی نه لري. او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3400 متره لوړوالی لري. او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده، چې 3200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو، دوم چې دی په خپله د بابا غر دی، چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري، چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5000 متره پورې لوړوالی لري، چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده، چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه په خپله د پولادی په نامه سره نومیږي، چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده. او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي، ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کیږي او همچنان ورښتې په واورو شکل سره. او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په اخرنۍ برخه کې سپین غر په حق ولولو، چې سپین غر د افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه د سینګارام په نامه سره یادیږي، چې د سمندر له سطحې څخه 3555 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره، چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده، د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنې د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي، چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري، چې د هغو څخه یې مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربان دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسي وو اوسېږي. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم، د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپل کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلا و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرشنا غن فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جواب پیام از مون پنځم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول خو راو کول لیست کون کی برات راو غوړو صحت مند او سیر د صحت چمې بوم په تمه قدر من زکون کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فاتدین او مصحف حق له صفحه شي کتاب صفحه له درو دې شمه نه پي بهتر اته دې شمه سي پي بري همدارنګه زموږ استاد درن ورځې درسي اهداف عبارت دی لومړی د عرف د دین او مذهب په حق له څه پوهېږي، دویم د عرف د اقتصادي جغرافیې په حق له څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او بللی زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوښه وګللی زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د عرف د دین او مذهب په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو د عرف د ویو چې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژادو د کوم په حق له معلومات ترلاسه کړو، نن ورځ موږ تاسو د عرف د ویو چې د دین او مذهب په حق له معلومات ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدر منو وګللی زده کوونکو څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو عرف له ویو چې د وروسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچلو جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلې سو درنو ځکهونکو چې د اروپا لویو چې زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یادیږي چې د ده برابري سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لویه وچه کې او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې یعنی د بلجیم، فرانسې او پلاتینی کومونو کې لکه اسپانیا، پرتګال په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی کدر منو خوږه زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په شهر کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکې کوي، پرمختګ پکې کوي، زیات شمېر کسان چې پکې کې د دې دین پیروي کوي هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې په خپل د ایټالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو ځکونکو د پروتستانت مذهب دی یعنی د اروپا د لویو چې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده هغه په خپل د پروتستانت مذهب پر مایه دی چې دغه د پروتستانت مذهب درنو ځکونکو همیشه په یاد لري چې ورسته د کاتولیک څخه یعنی د کاتولیک د مذهب څخه ورسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو لپاره د دې په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږه اختلاف لري یعنی لږه یو د بل سره د دې دوه مسوبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره دی چې دی په خپل یو آلمانی یا هم جرمنی پو دی چې روحاني مشر او لارښود دی او زیات شمېر کسان دغه مشر پیروي کوي او د دې پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې وو هغه په خپل د لوی فاف په نامه سره دی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره دی چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د ده په لارښوونو باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، ډنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو دریمه برخه د ایسوي دین ده چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي چې دا مذهب په خپل د اروپا لري و چې د دریم مهم مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړ کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دي دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ور دي او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو وګړو زده کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا له یو څه کې د ایسوي دین یا هم ایسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دي، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو څه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دي او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی بوده و سیمی که دی اسلام مقدس دین بانی مشرب دی. او هم دارنگا پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتونه هم شده دی چی دی اسلام مقدس دین پا وسط جوش نمید او دی دی ترسنگ دی اروپا لیو چی پا زیاد شمیر نور برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز زیاده کچه شده هغه ایسیوی دین نیوالیده چی مخی مراب تاسبول وستال ایسیوی دین پر دروی برخو نیوشه سویدی چی یو کاتولیک دی، بل پروتستانات دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي. د پروتستانات مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمني پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانات دین لپاره رابللي وه. نو خوش او گلالی زده کون کو در دیدم پری مجاب تاسو دو اروپا دلوی و چی ده مذهب او دین پا حق معلومات بول بستل و سم دلوی اسراتون که برخی ترازو چی پده برخی که مجاب تاسو دو اروپا دلوی و چی ده اقتصادی جغرافیه پا حق معلومات لستر رو. قدر من زده کون کو همیش ده پیاد واسطی چی اروپا دلوی و چی یو لحوه و چی لجم روز خش مرد کیشی کم چی ده خپل موقعیت لعمل سخه خورا ده ارزش ور اقلیم لرکو برازمینو یا هم وچو لجم روز خش مرد کیشی کوم چې متدل اقلیم لري، یعنی هوای نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتنه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. خو زده کوونکو، کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خوا ته یې وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې ترڅنګ ګلالۍ او قدرمنو زده کوونکو، کو د اروپا د لویې وچې کوم مقرره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کېږي، کوم چې په دې کې زیات په خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د لویې وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنې دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هېواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادرېږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري پکې رواج دي، یا هم دود دي. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښت د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټوله اروپا کې زیات رواج لري او یو د دې د دستور کلتور یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې تر نزد کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وجه یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو همشنه د مالداري څخه پوره کوي. یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي، لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونو ته استوي، تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي، دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرني هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمونه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي، هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، درېیم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوي دي چې په دې لویه وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګ رنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترلاسه کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دي، او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربش او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غوره محصولات غنم، اوربش، جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبانو نیول د اروپا یو له مهمې بوختیا له جملې څخه شمېرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلینډ هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنې د خپلو ځانو سره نوٹ کوئ، او هرې پښتنې ته به ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دانا په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات متقبل کی قدرمن ابو العلی سکون کو زای پرشنا و امپارت تاسو ټول ته شرف واس مېما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پین زبلوس ته هله د چتا ټول قدرمن ابو العلی سکون کی برت رو و جوړو صحت مند و سری او د صحت چمه بون پتن ترنو سکون کو تاسو زمرا تاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پین زبلوس ته نو هله د چتا ټول قدرمن سکون کو باید تیر ورځې لستون په پراو د کیک ډول سره تکرو سری او نو لوسته پرامر کی ولري. قدر منه خوش از کن کوز مرستا سودن نورسی لوس چری پا لمرنی پاسل کی دا اپریکا دلی وچی دا کانون آسانا یو پا حقل دی لکه سرنگ چی پا تیر لوست که مرتا سود اپریکا دلی وچی سیاسی جغرافیه بشری جغرافیه همچنان دی تر سنگ مرتا سود اپریکا دلی وچی دا تکوم نشاد او جوب پا حقل معلومات لست را را نورس بمرتا سود لوست که دا اپریکا دلی وچی دا کانون آسانا یو همچنان دی تر سنگ دا اپریکا دلی وچی محصولاتی جغرافیه دا دی تر سنگ و مرتا سود نن ورس پلوسکی د اوبول لاری اورل اوراوندل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو نو زه ستاسو د ټولو قدرمن زکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هیله د لوستر پای پر تاسو قدرمن زکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي کوجو کول لیست کون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې را ګرځو لکه څنګه چې مې مخکې مې یادونه وکړه نن ورځ په پلوسکی مرتا سو لمړی د افریقا د لوی چې د قانون او سره یو په حق له معلومات لاسته راوړو لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچه په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپل لویو وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بېلابېلې لارې یې د دې لپاره سنجولي دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده نو موږ ویلی سو چې افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپل الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم د قیمتي قانون له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا په افریقا لوی وچه کې په زیاته کچې سره پیدا کیږي چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچې سره پیدا کیږي چې دغه منرالونه په تور زیړ رنگ هم چې نه د دې تر څنګ ابي او شین رنگ رنگونو سره موندل کیږي خوش از دکون کو نموری منرال چی لطیجو یا هم سیکل سخه وروست د بریالیتت د توجول شیوی الماس منون سر یدیجی و همچنان درنو زکون کو ده تر سنگ اپریکالو یا وچه که چی دویم قانی منابیا ده یا هم قرنی سنایه ده حقا پخپل سرزر دی چی سرزر ده سیویلی اپریکا یا لو مهم و قانون لو جملو سخش مل کیری یعنی نه وزیده چی پا سیویلی اپریکا که الماس پیدا کیږي بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره مګنیزیم همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمی هم موجود دی چې دا زیرمی د زمبابوی هیوادونو د میسو ډیر شی زیرمی لري او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کان په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دی یعنی دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دی همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دی مګنیزیم چې دی یورانیوم چې دی دغه زیرمی چې دی د پخپل د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کیږي د میسو ډیرې شی زیرمی چې دی هغه پخپل د اوسپنې قانون نه زیرمی دی او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمی موجود دی په عمومي توګه سره موږ او تاسو داس ویلې سو درنو د کوم کوچې افریقا لوی وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس سلویش ته سره زر شل پیسه د سپین زر دیش پیسه د پخپل میس او سپرلس یک کلعی تولیدات دی چه هم درنگ کول شو مجاو تاسو ده ترسنال مهمی سیمی نومی واخلو چه پا هاگه که سناتی کارخانی چه ده لوی شارون و زی پرزی سیوی دی او زیاد شمیر وګړي پکشي کې استوګنی زمينه برابر شوی دا او غوښ خپل ورزنی زی ارتیاو پرکوي چې د افریقا منځنی برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات قانون نه لري چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي په هغه سیمو کې زیات قانون او کاني منابع پکشي کې موندل کیږي نو درنو زکون کو هیله ده چې در دیدم پورې تاسو د افریقا د لویو چې د قانون او منابعو په حق له معلومات لاسته راوړي اوسئ اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویو چې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو افریقا له یو چې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونی مهینه لري یا هم لرغونی تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې په افریقا له یو چې کې اوسې تری وی اندازې پورې ښه او مؤثره توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یا هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچې کې د استګونو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او هم چنان صحرا غانې پکښې موجودې دي چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا له یو چې پرمختګ ونه کړي. په مخ کې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدل او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی چې په 3 کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنه زکونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او هم چنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل تر سره کېدله. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې. انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې، لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا له یوه چې کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله، نو دغه افریقا له یو چله سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ و. هم چنان اقتصادي هم نو سم، د اقلیم له پلوه سره هم نو سم، د نفوسو شمیر هم پکې کم و. هم چنان د نسب کار خپل ورځنۍ سي اړتیاوې پرکړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي د کهرال کپتان سره په جنوبي افریقا کې نشته وي. او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه له یوه چې کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شپلې چې ورو ورو افریقا لوی چې پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړه. د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شولې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو ځکه نو په دې کې چې تاسو ټول پوسی او اوسې یې سم معلومات لاسته راوړل اوسې چې افریقا له یو چې کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د یو چې د اوبو لارې وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل زده کړو. یعنی د یو ځای څخه د شانه واردول او بل ځای ته صادرول، یعنی صادرات او واردات به د اوبو لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدر من ځکون کو افریقا له یو چې کس هم زیات شمیر سندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا له یو چې ځینې سندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کیږي، هم په حمل او نقل کې استفاده کیږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سندونه او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا له یو چې کې دي، یعنی طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو نو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دی چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنۍ هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ور باندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1869 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر و په لویدیځ کې د هند سمندر د دویو او خوا څخه ترمنځ یوازې چې دی یوازنی سویس کنال چې دی هغه مصنوعي دی، خو نور ټولې لارې چې دی هغه طبیعي دی، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوي دي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو د خنډونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوي. د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی، یعنې د ځمکې دا کوم جوړښت کوم موقعیت چې دا لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دی. او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سیندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکښې کې لکه په نورو کې چې دی، خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکښې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دغې لویې وچې ډېر مهم سمندري لاره چې ده پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومترو په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنې 1500 کیلومترو په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکې حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند دې دپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هېوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي، چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوه شوي اوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا لویه وچه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کی، یعنی د افریقا د لویې وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په هکله خپل معلومات ولیکي. خدای دې وکړي تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي واوسېږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده یو څه مو اخیستي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تعالی په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات مقبول کی قدر منو کول ری سکون کو زای برښنا هم خاري وزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس ما ما در سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا. هله د چ تاسو ټول قدر منو کول ری سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتنوي درنو سکون کو داسې مرسته سودنن رزي لوست پنځم لوست. نه هله د چ د تیر رزي لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه مو تر زده کړو او سړي هو دنن رزي د لوست په پیل پښې بو کی د تل پسیر تاسو ټول قدر من زکون کې باید خپل زنه سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ. تر نو قدر من زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: له لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته جو د کټ په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالي زده کوونکو، البته د یادونې وړ دی وي زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 15 سلوشتمې سپینې پیل کیږي بیا تر 15 سپینې پورې. پروګرلری زده کوونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چی زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوجیکی حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوجیکی په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ زده کوونکو جیولوجیکی حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ته ویل کیږي کوم چی په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چی د جیولوجی په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوجی کوم جوړش چي دي دغه بدلونونه چي دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړش لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړش له امله څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړې د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکې د مخ لوړې ژوي درې جلګې دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشا اخیستې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټوله دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه دا ټوله موږ او تاسو ته د مکی د جیولوجیکی حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړل سو او پیژندل سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبر له دورو څخه پیل شوی دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو کدر مونږ زده کوونکو چې دغه کوم دری چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمیر دښتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې اصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملی باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا د نوزاد دی، ګردیزاده او همچنا نور سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېر زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هېواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنی هېوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات پر وسل وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړش په حق معلومات ولرو. د ځمکو بڼې او جوړش چې دی څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړش یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم اف سویل ویدیسته د 250 متر دی، خو ډیر لوړ سکه چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش سکه دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نوم ورکول سعودي او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 2015 اتیا متر تر رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه بیا د 2015 متر لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي، په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي، او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حقله معلومات بلبلو، چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې شوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی شو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 250 متر په لوړوالي باندې پیل کیږي، او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوز غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریفي تر جنوبي پورې رسیدلې دي، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځ ساحه څخه دي، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران دشتې، چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې ترڅنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او لري زده کوونکو، بل هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږ ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلا بیلو تیجو څخه جوړ شوی ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکو زمکي د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمه چې دي همچنان یو حاصلخیزې سیمې دي، چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته وړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې، په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، کچېرې موږ تاسو د نن ورځې د لوس په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چی دی هغه په خپل په بلا بلو دورو کې را مېسته سوړي چې دغه جیولوجیکی حالت د لمر ګرځېدلې دي تر څو د ځمکې نه نوې ورځې ظاهري بڼه را مېسته کړي. نو د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بلا بلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بلا بلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې را مېسته شوي دي، نو دغو په مقابل کې را مېسته شوي دي او یا هم زیږېدنې پیل شوې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی او موږ تاسو کولی شو چې د یو هېواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهېږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هېواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي. په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سیندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډې او دښتې او سراګانې پکې شامل وې چې دا ټول طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوستل کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستی چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سئ او اوسې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي او په راتلونکي وختونو کې وکولی سئ د خپل هېواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شي ده، یعنی جیولوجي څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړي. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریک کوي. نور نو درنو قدر منځ د کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څه مو پوسی او اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم د الله په امان شو وخت ولري.
گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور ملوشی یا بتا تا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور ملوشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وستونا دا پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑاشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی